درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. موږ به د ماښام تر او بجو په اف ام 3.15 منځنۍ څپه 12.5 نیوي له تاسو سره یو. د کورنیو چارو وزارت له کاندیدانو غواړي چې خپلې غونډې د امنیتي ځواکونو په همغږي جوړې کړي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. اورې لوبړی د دې سات خبرونه. د ناتو د پوزي کمیټه رئیس د افغانستان وضعیت ستونزمن بولی، خوای ناتو به لخپل شپنی وانه وړي. د پروان په سیاګرد کې د یو شمیر خلکو اعتراض پای ته رسیدلی دی او شمالي کوریا وایي د امریکا د باور تر پیدا کولو پورې به اتمی پروګرام فعال وساتي. د خبرونو تفصیل. د ناتو د پوزي کمیټې رئیس او د بریتانیا د هوایي ځواک مارشال سر سټیوارت پیچ ویلی چې په افغانستان کې وضعیت ستونزمن دی خو د ناتو په ژمنه کې تغییر نشي راتلی. سر سټیوارت پیچ پرون شنبه په وارسا کې د ناتو تړون د غړیو هیوادونو د پوزي کمیټې کانفرنس ته وویل:
Here we will focus on our operational main effort, the Resolute Support mission in
Afghanistan. دوی دلته به موږ پر خپل اساسي عملیاتي ماموریت تمرکز وکړو چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواک او دولتي ادارو روزنه له هغوی سره همکاري او مشوره ورکول دي. له افغانستان سره زموږ تعهد نشي کمزوره کېدلی. امنیتي وضعیت ستونزمن دی خو افغان ځواکونه سخت زیار باسي چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي او د تروریستانو په ځاله یې د بدلېدو مخنیوی وکړي. د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناتو د پوزي کمیټې کانفرنس د جمعې په ورځ پیل شو او نن یکشنبه پای ته رسیږي. په دې کانفرنس کې پر هغو ګواښونو چې د ناتو سمندري ځمکني او هوایي ځواکونه ورسره مخامخ دي خبرې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د خلکو اعتراض پای ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویندوی نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د کابل او غوربند سړک هم خلاص شوی دی. په سیاګرد ولسوالۍ کې درې ورځې مخکې خلکو د دوو پخوانیو جهادي قومندانانو د پلویانو ترمنځ په وسلوار نښته کې د خپلې سیمې د یوه ډاکټر د وژل کېدو پر ضد اعتراض پیل کړ. د سیاګرد ولسوال نوراقا سامی پرون شنبه په پروان کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل: موږ د هغو له مشرانو سره خبرې وکړې چې لار خلاصه کړي. د هغوی غوښتنې موږ ولایت ته استولي چې پرېکړه ورباندې وکړي. د سیاګرد ولسوالۍ د چاردی د کلی اعتراض کوونکو د غوربند او کابل لاره بنده کړې او د دواړو سیمه ایزو قومندانانو د نیول کېدو غوښتنه یې کړې وه. د افغانستان د ملي اردو یو هلیکوپتر په کوی صافي ولسوالۍ کې لویدلی دی. د پروان د والي ویاندې وحیده شاهکار پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اته تنه مړه او ټپیان شوي دي. د شاهکار په وینا د ملي اردو د هلیکوپتر د جمعې په شپه د مندیقول په سیمه کې ولوېده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. شمالي کوریا وایي پر امریکا د باور تر پیدا کولو پورې به د خپلو اتمي وسلو پروګرام فعال وساتي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یانګ دا خبره پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ ته وکړه. ری یانګ وویل:
چومي کونګډونګ سونګمي ریینګ دیمن
کله چې د امریکا او شمالي کوریا ګډه اعلامیه عملی شي د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکولو لپاره هڅې به په سوله بدل شي او په بشپړ ډول د کوریاګانو د اتمي بې وسلې کېدو هدف ته به هم ورسیږو او د کوریا ټاپو وزمه به چې په نړۍ کې تر ټولو زیات حرارت لري د سولې او ثبات په داسې زانګو بدل شي چې ټولې آسیا او نړۍ ته به امنیت ورکړي. چین او روسیه د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې شمالي کوریا ته د هغو ګامونو عوض ورکړي چې د شمالي کوریا د مشر او د امریکا د ولسمشر تر کتنې وروسته پورته کړي دي. د امریکا ولسمشر د روان کال په جون میاشت کې د شمالي کوریا له مشر سره وکتل او دواړو ژمنه وکړه چې د کوریا په ټاپو وزمه کې به د اتمي وسلو د لمنځه وړلو لپاره ګډ کار وکړي. مقدونیا د مقدونیا خلک نن یک شنبه د خپل هیواد د نوم د بدلولو په اړه په ټول پښتنه کې ګډون کوي. په ټول پښتنه کې ګډونوال باید پریکړه وکړي چې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیا جمهوریت ته بدل شي کنه. کچیرې رایه ورکوونکي دې پلان ته مثبت رایه ورکړي، په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د دې هیواد غړیتوب ته لار پرانیستل کیږي. خو په مقدونیا کې د قانون له مخې باید په ټول پښتنه کې د ګډون کوونکو شمیر تر 50% زیات وي. مخکې له مخکې نظر پښتنو څرګنده کړې چې په مقدونیا کې 70% خلک د خپل هیواد د نوم د بدلېدو ملاتړ کوي. مقدونیا په 1991 میلادي کال د پخوانی یوګوسلاویا تر پاشل کېدو وروسته خپلواک هیواد شو، خو یونان له هغه راهیسې د دې هیواد پر نوم انتقاد درلود او په اروپایي اتحادیه کې د مقدونیا د غړیتوب مخنیوی کاوه. د یونان په شمال کې هم د مقدونیا په نوم سیمه شته. یونان ویره لري چې شای مقدونیا په راتلونکي کې د دې سیمې د نیولو ادعا وکړي. او په کوزوو کې خلکو له سربیا سره د ځمکې د تبادلې د امکان پر ضد لاریون وکړ. اعتراض کوونکي پرون شنبه د کوزوو د پلازمینې پریشتینیا واټونو ته راووتل. هغوی په ملي خاوره چینې مه وهئ شعارونه ورکول. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. د څو کاندیدانو له وشل کې د ورسته د کورونا چارو وزارت له کاندیدانو څخه وغوښتل چې د خپل غوندو په اړه مخکې تر مخکې پولیس خبر کړي. د ورسګان ځینې اوسیدونکو وایي حکومت ورسره خپل ژمنې عملي کړي نه دي.
موږ د نور ولایتو خلک ګورو د اره مکافات صدی برخوردار دي او ورسګانیان په هغه غربت کې ژوند کوي. که خطه خیانت موږ کړی وي راسه پرشتیج مو درو او سرانوالي ته مو سپارو.
د سه هیواد شته چې افغانانو پناه نوي پکې اخیسته. په نیپال کې د افغان کډوالو له حاله مو خبرو. په افغانستان کې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو پیښې زیاتې شوې دي.
په کال افغانستان کې د پولیو هیڅ څنډه نه ترلاسه کېدلې او د پولیو لپاره هغه د غواښت څخه چې د پکتیا او ځاتې پکتیا او ځاو د نړۍ څخه ځاتې.
په کندوز کې د غالیو اوبدونکو وایي چې د غالیو کاروبار ښه شوی دی. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې اوریدای شي. همدارس د آزادی رادیو اکثره موضوعات لوستلی شي. زموږ د وی پانی پته په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې له کاندیدانو غواړي چې خپلې انتخاباتي غونډې له پولیسو سره د هماهنګۍ له مخې پلان کړي، څو پولیس د دوی د غونډو او ولسی خلکو امنیت وساتي. په افغانستان کې د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین د جمعې په ورځ رسمن پیل شو. تر اوسه پورې څو تنه کاندیدان د وسلوالو ډلو له لوري وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل چې د کاندیدانو د امنیت لپاره ځانګړی پلان جوړ کړی او د انتخاباتي کمپاین لپاره سره د عملی کولو چاري شروع شوه. نجیب دانش وویل
در حال حاضر ما تعداد کاندیدان قدر زیاد است که ما کل کوی مطالعه افغانستان را خدمت از جوابونی منو زاکر.
در کاندیدان شمیر دوم رضیاته چی که در افغانستان طول و سوال زواک در حقوی پا خدمت که و گمارسی بیا هم کم دهی. خو در حقوی در کاری سیم و در امنیت چنگول لپار پولیس و تا دن دست پارلسوی چی همکاری و سر وکنی.
پورا با پولیس وزیفه داده شده.
نجیب دانش د ولسی جرګې د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو د امنیتی پلان د جزئیاتو لورکولو ډډه وکړه. د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه به شل ورځې وي. دا په تاسې حال کې ده چې افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایند پرون له ازادي راډیو زر په مرکه کې د کاندیدانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسون وایند سید حفیظ الله هاشمی ویلي لکه لره هیڅ چې نهایی لیست اعلان شوی تر دې غړي زموږ له کاندیدانو اته تنه وژل سوي چې اکثریه په کابل کې ول. د ولسی جرګې انتخابات به د میزان پاتويشتمه له غزنی پرته په ټول افغانستان کې وسی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستيال ویان دویل افغانستان په جګړه کې شکیل هوا د یو پداسې وضعیت کې پولیس یوازې د امنیت ټینګولو هڅه کولای سي. نجیب دانش ویل د کابل په دشت برچی او شاوخوا سیمو کې د کاندیدانو د انتخاباتي جلسو د امنیت لپاره ځانګړي ترتیبات نیولي خو د جزئیاتو لور کولو یې ډېر وکړه.
د ورسیو خبر شیو شمیرو لمخې په روان میلادي کال کې د پولیو یا غزند مثبتو پیښو شمیره 15 تر رسیدلې چې د چارواکو په وینا ډېر برخې په جنوبی جنوب ختیزو او ختیزو ولایتونو کې موندل شوې دي. لبلې خو د پکتیا اوسیدونکو په دې ولایت کې د کلیوالو ترمنځ د خپل منځي تربګنې یو لامل د پولیو ضد واکسین د تطبیق پروګرام په وړاندې د ځینو خندونو یادونه کوي او وای ک په وخت مخونی وننی ول شي نو داستون زبه نور هم ډیر شي. لپاکتیا څخه د ازلی رادیو د خبري راپور ووري
په ټولي زو رسنوي کې د ورسته یو خبرو شوی ارقام لمخې چې ګوا کې په تیرو لسمیاشتو کې د پولیو یا ګزړ مثبتو پیښو شمیر په هیواد کې 15 تر رسیدلې تر ډیر بریدې په خلکو کې اندېښنې راولاړې کړې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د پولیو پروګرام مسول ښاغلی سید کمال شاه ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتوالي له امله د خلکو اندېښنې تر یو بریدې پر ځای بولی وايي د تیرو کلونو په پرتلا یادې پیښې د 2013 میلادي کال په ترڅ کې زیاتې شوې چې ډېرې برخه په سویلي ولایتونو کې ثبت شوې دي.
په 2013 کال کې کوم کار چې هغه د تیر کال په پرتله ډیر دی. په کال په افغانستان کې د پولیسو هیڅ د نوو سره څه دی لري او د پولیسو لپاره هغه د غواکې چې کوم څه دی هغه چرکی څنګه څنګه او ځکه د پکتیا او
یا د شمیرو د سویل ختیځون په مرکز پکتیا کې خلک اندېښمن کړي. دوی وایي اوس په پکتیا کې هغه ستونزه هواره شوې چې خلکو به واکسین حرام بل او په یو شمیر سیمو کې به واکسیناتوران د جنگي ډلو لخوا ګواښل کېدل او یا هم دا چې د واکسین پر اهمیت د خلکو نه پوهاوی به د دې لامل کېده چې ګڼ شمیر ماشومان له واکسین بې برخې پاتې شي. خو دوی د یوې بلې ننګونې یادونه کوي چې د دوی په وینا لا تر اوسه په یو شمیر سیمو کې موجوده ده او که مسؤلین د اساسي حل پاملرنه ونه کړي امکان لري چې په ګڼو سیمو کې د پولیو ضد پروګرام په وړاندې خنډونه راولاړ کړي. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکی صالح جان صالح یاد ستونزې ته په اشاره وایي په خلکو کې کلیوالي تربګني د دې لامل شوی چې په یو شمیر سیمو کې د واکسین تطبیق پروګرام له خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
پکتیا ولایت کې د واکسینو پروسه ښه روانه ده. ځینې وخت کې ځینې ستونزې کې راپېږي. دا ستونزې کومه د تخنیکي ستونزه دي او د واکسینو د ریاست او د موسساتو لخوا نه ده بلکې د ولس لخوا ده. دا چې واکسین د چا لخوا ورکول کیږي او څوک د کورونو ته رسوي هغو خلکو ته یو څه امتیاز ورکول کیږي. نو د سیمې خلک د خپلو خلکو د ګمارانې په خاطر د امتیاز په خاطر د بلې سیمې وړ او مناسب خلک نه زغمي. نو ستونزه همدا ده چې په سیمه کې ځینې وخت د کارونو ټکنی کیږي او د واکسینو پروسې ته زیان اوړي.
نقیب الله تکل چې د پکتیا ولایت د اریب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی دی دا شنې تعصبات د اندېښنې وړ بولي وایي که مخه یې ونیول شي امکان لري چې ګڼ شمېر ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې شي او راتلونکی یې د ګزڼ د وژونکي ناروغۍ له ګواښ سره مخ شي.
هغه واکسیناتوران چې په کلو بندو کې کار کوي او ځینې خلک وایي چې نه دا د پلان کې کلی دا بعد زموږ په کله کې واکسین تطبیق نه کړي. نو له هغه هیله کوم چې دا کوم برستې له منځه یوسي. سیاحت امیلو ټیم زه هم دا غوښتنه کوم چې دوی باید هر کلي ته سهم ورکړي د کلي او اړوند یو نفر ونیسي چې هغه کې دلته کوم برستې رامنځته نه شي او د خلکو ترمنځ شخړې لانجې جوړې نه شي.
یا د ستونزو مو د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د پولیو پروګرام مسول ښاغلی سید کمال شاه سره شریکه کړه. د پکتیا په یو شمیر سیمو کې د خلکو اندېښنو او کلیوالي تربګنۍ ته په اشاره وویل د دوی اداره د کارکوونکو ګمارنې لپاره ځانګړی اصول لري چې له مخې وړ کارکوونکي ګمارل کیږي. دی وایي
کچری کوم څوک د مدنلو ورنوي په کوم کلی کې یا په کومه سیمه کې نو تر نن تل خلک به خپل ماشومان نه ته نه راوځي یا نه واکسین کوي. نو دا شی ډیر ځات اړین دی او په دې باندې پروګرام ډیر ځات فوکس کوي. دا د انتخاب پروسه د پروسې د اصول موضوع ډیر جدي نیولې.
د پکتیا ولایت د عامې روغتیا رئیس ښاغلی ډاکټر ولایت خان احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیو ضد واکسین پروګرام په وړاندې نور خنډونه چې پخوا موجود و له منځه تللي و بلل وویل اوس په حال یو شمیر وړ خنډونه کله کله پیدا کیږي خو دوی د خلکو په مرسته هواروي.
له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
ساعت و بجې او 15 دقیقې شوې اوس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بزنس انسایډر خبرونه په افغانستان کې د امریکا د پوز لخوا د اف 15 دیرش بی پوزي جټل وټکو په تازه کارولو لیکنه کړې او د افغانستان په جګړه کې د دې پرمختللو الوتکو کارول د پیسو ضایع کول بللي. د لیکنې لیکوال پاول شولرا وایي اف 15 دیرش بی الوتکو د لومړي ځل لپاره د تیرې پنځشنبه په ورځ د افغانستان په جګړه کې برخه واخیسته او تر $30,000 د زیات ارزښت لرونکي بمونه پر هغه خښ شوي سلاکوټ وکارول چې د مزکنوی ځواکونو لخوا نشو پاکیدای. لیکوال وایي اف 15 دیرش بی پوزي جټل وټکې په افغانستان کې د نن اډه نه لري او خید دی بمباری لپاره په عربي سمندر کې کوم ځای څخه لوتی وي. د لیکنې لیکوال زیاتوي د داسې یو غیر مهم هدف لپاره په افغانستان کې د نن په باګرام او نور اډو کې شته ډرون او نور الوتکه او یا افغان هوایي ځواک موثر بریدونه کولای شي. لیکوال پوښتنه کوي وای چې کدا سوي نو بیا ولې پرمزکه د کلاشینکوفونو او راکټونو د یادي زیرمې لپاره له دومره قیمتي پر مختللو او پنځم نسل الوتکو د بمباری لپاره کار واخیستل شي. لیکوال دا چاره په افغانستان کې د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو تر ټولو بد ځای بللی. ان پی آر یا د امریکا ملي راډیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د نوي ټاکل شوی استازي زلمی خلیلزاد سره د شوی مرکې متن پر خپلوي پاڼه خبر کړي. په دې مرکه کې زلمی خلیلزاد د دې پوښتنې په ځواب کې چې د 2003 میلادي کال راهیسې چې دا په افغانستان کې د امریکا سفیر و وس حالات څومره بدل دي ویلي وس افغانان متوسط حالت کې دي. په اقتصادي او ټولنیز توګه د هغه وخت په مقایسه بهتر دي خو په امنیتي لحاظ وضعیت لا ستونزمن شوی. طالبان پیاوړي شوي او له همدې کبله ماته د امریکا په استازیتوب دا ماموریت سپارل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د یو سوله ییز جوړجاړي او د پخلاینې د توافق لپاره اسانتیا برابر کړم. زلمی خلیلزاد په دې مرکه کې ټینګار کړی چې پخوا دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو تر پایل مخکې شرایط لرل، دا چې باید طالبان د افغانستان اساسي قانونو منی او تاوتریخوالي وغندي. خو د خلیلزاد په وینا وس په دې شرایطو تر خبرو مخکې ټینګار نه کوي او دا لوی بدلون دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د نوي ټاکل شوی استازي په دې مرکه کې زیاته کړې چې طالبان هم په دې پویږي چې د وسلوالو فعالیتونو او تاوتریخوالي لاري نه خپل هدف ته رسیدای شي او نه مشروعیت ترلاسه کولای شي. نو له همدې کبله هغوی هم خبرې کول غواړي. د امریکا ملي راډیو پر خپل وی پاڼه په دې خبرې کړې مرکې کې د خغلی خلیلزاد له قوله زیاته کړې زه د هغه څه پاړه چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکا حضور له شرایطو سره تړلې بللې ډیر مثبت نظر لرم. زه پوهیږم چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته ځانګړې پاملرنه کوي او زه ډاډمن یم چې هغه پالیسي چې نوموړي جوړه کړې د ستونزې هواري کې به مرسته وکړي.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي مرکزی حکومت لا هم هغه وعده نه دی پر ځای کړی چې دغه ولایت له خلکو سره یې کړی وي. د اورزګان ولایت خلکو دا خبرې پرون شنبه په یو غونډه کې وکړي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت په راپور کې واوري.
اورزګان میش چې وایي د تیر دوه کلونو راهیسې د اور په لمبو کې سوځل کیږي. شوونځي یې تړلي، روغتیایي مرکزونه یې صفر او ولسوالۍ ته یې غځېدلې لارې تړلي. ولایت وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړې خو مرکزي اداره یې هیڅ غم نه خوري او لاس تر زنه ورته ناست دي. د دغه قومي مخورو لړلې عبدالباري باور مالی منان او نعمت الله خان داسې وویل
دا چې د یو طرفه سمج د نور ولایتو خلک ګور ګور د ارمه کاپاته سدي برخوردار دي او روزګانیان په هغه غربت کې ژوند کوي. که خطه خیانت موږ کړی وي راسه پرستیج مو درو او سرانوالی ته مو سپاره په حضور راته واچ موږ خیانت راته په ډاګه او کنه خاینانیو افغانانیو په صداقت او په اخلاص تاسو سره ولاړی ستا وشاته تا ته مرادر کړی. نو موږ د پښتني حق لرو چې راشه د نجدین مجالات وته دوه کلنه دوره کې چې موږ د انسانان د لاس ور کړی دي. جناب رئیس جمهور صاحب ختم د خاورې بچي خو راسه موږ ته خو د پتا لاس پورته کار مسکینی خو موږ د خدای د طرفه قبول
موږ د مرکزی حکومت سره په دې ډیر ګلمنیو چې په غزنی کې یو لاس پنځلس دکان وسول ډاکټر صاحب اشرف غنی دا دوم وار دی چې ورځي داغه پر حال باندې پښتنه کوي چې موږ په حال نه وزیر داخله ځان خبر کی نه وزیر دفاع ځان خبر کی نه رئیس صاحب دغه جمهور ځان خبر کی
یو قریبی نامعلوم شو درغلی په قریب باندې سره راغلی خاک په سره دی هیڅ شی مو مکوي باسازی نه غواړو وس پرسونل د چا په یاد یا اسکار د چا په یاد ټول شي نه کو د خدای پر لاس دغه کندې وچم چرغل د خلک لاړه برباد سول هیڅ په کورو چنري
دا په داسیال کې د چولسمشر محمد اشرف خانی د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د ورزګان له خلکو سره ژمنې کړې وې چې د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره برغوي د ورزګان او بلخ ترمنځ حلقوي سړک برغوي په دغه ولایت کې به د غاجان بند تړي او داسې نور د بیا رغونې کارونه به ترسره کوي خو لا هم تر اوسه پورې هیڅ هم نه تر سترګو کیږي له ښاغلي ولسمشر غني څخه د دغه قومي مخورو اوس غوښتنې داوې چې امنیت یې ورته ټینګ کړي د بیا رغونې کارونه دې ورته وکړي او د ورزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې دې ورته ورغوي
په نیپال کې یوه سیمه د کابل په نوم یادیږي په دې ځای کې ګڼ افغانان میشتي نیپال د هند او چین ترمنځ د هیمالیا په لمنه کې پروت کوچنی او بې وسله هیواد دی په دې هیواد کې د افغانانو د ژوند په اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي
محمد داوود په 2014 کال کې چې له افغانستانه ووت نه پوهېده چې چیرته روان دی ځکه هغه مهال د یوازې غوښتل چې خپل ځان او خپل کورنۍ له جګړو خوندي کړي د نیپال ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې 44 کلن داوود چې کندهار ښار ته نږدې په یوه کلي کې مستري و لومړی له خپلې مېرمنې او 4 ماشومانو سره هند ته او له هغه ځایه بیا نیپال ته ولاړ داود وای یو قاچاق برته $6,000 ورکړل چې د کورنۍ په بس کې تر دوه ورورسوي هغه اوس د کټمنډو د بسونو سټیشن ته نږدې په یو کوچنۍ خونه کې ژوند کوي خو له دې سره سره خوشاله دی چې له بمونو او مرمۍ خوندي دی نو موري وای چې په کندهار کې خپل ورکشاپ درلود خو دلته د بل چا په ورکشاپ کې د مستری په توګه کار کوي داود زیاتوي چې که څه هم خپل کورنۍ ته سم ژوند نشي برابرولی مګر دا ویره هم نه لري چې هغوی بل لاسه ورکړي د داود 4 ماشومان د طالبانو د رژیم له نسکوري دورسته زیږیدلی او لیدلې دي چې څنګه خلک په بمبرۍ او وسلوالو نښتو کې مري خو ډیر کم کسانې لیدلې چې په طبي مرګ مړه شوي داود وای زما ماشومان یوازې په نیپال کې پوښول چې انسانان په طبي دلایلو هم مري د نیپال ډیری خلک پوهیږي چې په هیواد کې د چین له تبت سیمې څخه کډوال ډیر دي خو د هغو خلکو شمیر کم دی چې د افغان کډوالو له استوګنې خبر دي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر له 14 کورنیو 350 افغان کډوال په نیپال کې ثبت کړي دي چې ټول د کټمنډو په ساماخوسی سیمه کې اوسیږي د سیمه اوس د کوچنی کابل په نوم یادیږي څلور دیرش کلن مرتضی ظفری یو بل افغان دی چې هغه هم په کندهار کې د ویلډنګ کاری ورکشاپ درلود ظفری وایي د کاروبار هغه مهال بند شو چې افغان امنیتي ځواکونو ورته وویل خای طالب وسلوال د د ورکشاپ کې وسلې جوړې کړي اکثر افغان کډوالو د داود پشان اوریدلی چې په نیپال کې ژوند نسبتا اسانه دی او لنوي دیلې څخه کټمنډو ته کډه شوې دي ظفری وایي چې $10,000 قاچاقبرانو ته ورکړل شي دا یې له نوې ډیلي څخه کټمنډو ته ورسوه خو په کټمنډو کې د افغان کډوالو ژوند ډیر اسانه هم نه دی د ظفری میرمن په یو عصبي ناروغۍ اخته ده خو دا یې د علاج پیسې نه لري په کټمنډو کې د کور له کرایې نیولې د ښوونځي تر فیس او خوړو پورې د هر څه بیې ډېرې لوړې دي او دای همره پیسې نشي ګټلای د نیپال حکومت که څه هم افغانان نه باسي خو د کډوالو په توګه یې هم نه مني افغان کډوال په نیپال کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري او ځکه د کار رسمي اجازه هم نه لري د کټمنډو په کوچني کابل سیمه کې ډېره کډوال ډېری د کندهار دي خو د هلمند او کابل اوسیدونکي هم پکې دي 53 کلن محمد عارف احمدي د کوچني کابل بل اوسیدونکی دی چې په کندهار کې د زرګرۍ دکان درلود خو څلور کاله مخکې دکان په یو 14 کې له منځه ولاړ احمدي نیپال ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې هر څه په ایرو بدل شوي او دی یوازې له تیرو خاطرو سره ژوند کوي هغه وایي زه اوس زده کړه کوم چې ځان له نوي محیط سره څنګه بلد کړم او تل په دې اړه فکر کوم چې په افغانستان کې هم یو وخت سوله وه
په کندز کې غالی اوبدونکي او صنعتکار وایي د غالیو کاروبار وده کړې او مینوال زیات شوي دي د غالیو صنعتکار وایي په دغه ولایت کې د غالی اوبدلو شارګوټی جوړ شي د کندز د اجمل آریان راپور واوري
په کندز کې د غالیو اوبدونکي او اړوند چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د وطني غالیو کورنی بازار ښه شوی، ځکه خلک د بهرنیو غالیو پر ځای وطني غالیو ته ډیر ارزښت ورکوي. په نوموړي ولایت کې د غالیو اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله کلانتری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی په کال کې څه باندې 40,000 متره مربع غالۍ تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. د کندز د تولیداتو ډیره برخه په کابل او خپل کندز کې پلورل کیږي او تر څنګ بدخشان، تخار، بغلان او مزار شریف ولایتونو ته هم وړل کیږي. د نورو کلونو په پرتله کورنی بازار ښه شوی، خارج ته هم زموږ غالۍ صادریږي خو له کندز نه پاکستان ته وړل کیږي او بیا له هغه ځایه اروپایي هیوادونو ته صادریږي. نوموړی له دولت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د غالۍ اوبدونکو د ښارګوټي د جوړېدو چارې ډېر ژر پیل کړي تر څو د غالۍ اوبدونکو د ځای د نشتوالي ستونزې ورسره هوارې شي. په ورته وخت کې د غالو یو تن پلورونکی محمد عمر هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د وطني غالیو داخلي مینوال زیات شوي دي او بازار یې هم وده کړې ده. د نورو کلونو په پرتله د وطني غالیو بازار ښه شوی دی. په کندز کې بېلابېل شکلونو او رنګونو کې غالۍ تولید کیږي او بیا له دې ځایه د هیواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، قندهار، بغلان، تخار او بدخشان ته هم وړل کیږي. له دې سره سم په کندز کې د ښځو د چارو ریاست رئیسه نصیبه هولکر وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې یو زیات شمېر ښځې د غالیو اوبدلو له لارې د خپل د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او باید په دې برخه کې غالۍ اوبدونکو ته لازم سهولتونه رامنځته شي.
په کوزو کې خلک له سربیا سره د مځکې د تبادلې په خلاف راپورته شوي او د ولسمشر هاشم تاچی له نوي پلان سره یې مخالفت کړی دی. خلکو پرون د کوزو د پلازمینې لارې او سړکونه بند کړي وو. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کوسوا کې لسګونه زره کسانو له سربیا سره د لانجې د پای ته رسیدو لپاره په ګډ سرحد کې د ځمکې د تبادلې د امکان پر ضد لاریون وکړ. د کوسوا پلازمینه پرشتینا کې د خودمختاري په نوم مخالف ګوند پرون د البانیا ملي بیرغونه لږدول او پر ملي خاوره چنې مو وهي شعارونه ورکول. دا کوسوا ولسمشر هاشم تاچی په وروستیو کې د سرحدونو د اصلاح په نوم یو طرحه جوړه کړې چې هدف یې له سربیا سره د زړې لانجې پای ته رسول دي. د هاشم تاچی د طرحې پر اساس به د سربیا په جنوب کې د پریسیو په نوم دره د کوسوا د خاورې برخه شي. د دې سیمې اکثر اوسیدونکي په خټه البانیایی دي. د اروپایي اتحادیه یو شمېر چارواکو او د امریکا حکومت د کوسوا او سربیا ترمنځ د خاورې د تبادلې د پلان ملاتړ کړی دی خو د جرمني حکومت او زیات سیاسي څارونکو دا طرحه سمنه ګڼي او وایي چې دا کار په ټول بالکان کې ور بیا د توکمیز تفرقې اور پلولای سي. په 1999 میلادي کال کې د کوسوا کنټرول د سربیا له لاسه ووت. کوسوا د 2008 میلادي کال په فبروري کې خپلواکي اعلان کړه.
د همدغه خبری مجلې د جنو مهمو خبرونو سرټکی د ناتو د پوزي کمیټې رئیس او د برېټانیا د هوایي ځواک مارشال ویلی چې په افغانستان کې وضعیت ستونزمن دی خو د ناټو په ژمنه کې تغییر نشي راتلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د خلکو اعتراض پای ته رسیدلی دی. شمالي کوریا وایي پر امریکا د باور تر پیدا کولو پورې به د خپلو اتمي وسلو پروګرام فعال وساتي او د مقدونیا خلک نن یک شنبه د خپل هیواد د نوم د بدلېدو په اړه په ټول پښتنه کې ګډون کوي.
دا ژوند رنگونه
ایمانوم زابطه کار میدم روز مزدوری ده
خرطی کوی
خرطی و کار و بار آسج مختره اگه کار خو
چمره وقت شو چی داگه دورزی مزدوری کوی
یارو بوز خو فیلان داگه کار شو شو ده یو توارلس برازی کیگی فیلان دفع شی داگه کار منک شروع کرده توارلس برازی کیگی
مخ کی چرته وی؟
مخ کیم دا دی کلی کور کیو سره کار بار نه و خو دا کار ته دا دوسرا وسلو دا غلطم دا کار شروع
هغه کسان چې دورزی مزدوری کوي کنه دوی ډیر شکایت لري. مثال وای چې شل ورځی کار نه وی لاس ورځی کار وی یا پنځه ورځی کار وی ستاسو څنګه
زمنګ هم دغه شکل دی صاحب چې کار یا د کاره باندې کې چې کار نه بس سبا لاړ شي یا بل سبا را شي یا دوه ورځې چوټي موږ راکړي داسې خبره شته ده پکې د خو دین دوامداره کار نه دی چې مصاله او شا تیار هغه ورته راځر شو بیرته راځر کار ورته کوو.
چیرته درېږي بیا؟
موږ کمپنۍ کې هم درېږو قرسنګي کې هم درېږو دغه منطقې دي موږ د کار دپاره او که څنګه له کوره بوځي دغسې لکه دغسې راځو له کوره هم بیایي.
ستا خو ګیره سپینه ده څنګه بیا خلک زړه ښه کوي چې بودي
اکثرا ځای کې خو نه ښه کوي خو کار موږ ښه کار کوو پوښوي او کار ښه کار کوو
خلک وایي چې ګیره سپینه
ده سپینه امر پنیر او کوي دا خبره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي دوام کوي. اوس بله خبري مجله لرو چې ستار فروغ وړاندې کوي. مهرباني.